د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزي دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت ناوخت داسې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داوطلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو خبر پانه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داوطلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکي او یو ایراني وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خپرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11,000 کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. او د هم لمړی موضوع، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ښځو د تیرو 6 کلونو لاسترولنې پر اوبو لاهو کړې دي. انټونی بلینکن پرون د افغان ښځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل ګڼې ښځې مجبوره شوې دي چې له افغانستانه ووځي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له کارونو منی شوي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولی او د نورو محدودیتونو سره مخامخ دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې په تیرو 6 کلونو کې ترلاسه کړې وې. انټونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, طالبان پر قدرت د ولکې لټینګول ورسته په افغانستان کې د ښځو حقونه په سختۍ سره محدود کړی دي. هغه پرمختګ یې دوی لسیز شاته بیولی چې ښځو په خپله د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ترلاسه کړی و. طالبانو د ښځو پر تګ راتګ محدودیت لګولی، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. ښځې له کاره منع شوي، زیات هغه ښځې چې تجارتونه لرل، ښوونځي یې چلول او په حکومت کې یې کار کاوه، تیر کال مجبور شوي د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه ووځي. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره له فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باستن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری یې لوستې، با تجربه او علمي کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن څرګندونې اورېدې چې وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ښځو د پرمختګ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده د حکم په اساس د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی. مولوي منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نه وخت داسې لنجمنې څرګندونې کولې چې ډیر وخت یې بحثونه پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې سپینګیری خپلو شپارس کلنو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ولاړ شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پر پام وراوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړی شي؟ په دې اړه مې د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر او پخت.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیل دل دوه شیخی، یو درس طالبان حاضر نه دي چې مسئولیت قبول کی، نو دوی خپل مسئولیت غواړي منتقل کی. خلک په وضاحت پوهیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي چې دا ډېرې ولوی اشتباه ده، منتها دوی سرځیلې دي. نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي، د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسي، خو خدای کړي چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر مو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یونسکو وایي د یو کمپاین لارې به د افغانستان 15,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې لویان او ځوانان لپاره د سواد د زده کړې کورسونه جوړ شي. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی په راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به یې د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره تر عنوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړه مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ولسوالۍ چې واسي زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکې کې داسې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې د علي پوبا تا دا نه چې لیکلای علي په څوري وسالي چې دا دې نشي زده کولای دا یې ته اوس یې زده کړی نه دی دوی په ژره باندې دی او د څه هغه وخت دغه سې کې څو دي دا ټول در
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بېوزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې کړي. د دې موضوعاتو تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له دیارلسو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تېره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4,000 نورو هغو کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې او ډبلیو ایف پی ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکي له ازادۍ راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ دغه اوسیدونکي خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې مرستې ویشل کېږي، دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبریږي هغه د وخت نومه نیکل سوي، کارټونه ورکول سوي، په غټو غټو جامو یې ګرځي، په غټو ماجتانو. هغه هر سړی چې بیدار و په خوله بس خپل ځان لیکي خوارو غریب پاتې دی. دوی د معلومات و کې په دا کلي کې یو څوک دي داسې استې د پښتنه دي کې دوی په موټرو کې را روان یې، هغه خوارو غریب په خبر لانه یې. هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی د خپل مرستو ویش ساري او په افغانستان کې د نورو ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 4,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د هغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل تر 15,000,000 ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس پیست په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر حنا ربانی کار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
او په کورنیو مسایلو کې وروستی راپور دا چې د خوست ښاروالۍ د دې ښار د یو شمیر لښتیو د اساسي جوړونې کار پیل کړی. د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې ښار کې د اساسي لښتیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د ښار په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. د خوست ښاریان او دوکانداران د دې اقدام هرکلی کوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار د یو شمیر لښتیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست ښار ډیری لښتې چې پلانوالی او ژوروالی لږ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر ښار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانیزې چارې یې شپږ میاشتې وخت نیسي، د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 30 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي.
د مونږ د ښاروالۍ انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوبولی لري. تقریبا دغه پروژه 9.5 میلیونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به دا انشاءالله تکمیلیږي.
د ښاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشاه نورانی وایي د ښار اوسنی لښتي تنګ دي او د ښار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لښتي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د ښاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي او که چېرته دا آر سی سی شي مثلا جلۍ ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا اوبه به د خوست ښار ښه شانس لږ د لښتۍ کې وځي، بل طرف ته به کوم سړکونه چې دي د دوسې تنګ دي دا به هم د سره پراخ شي، ځکه 1 متر 2 متر پراخول ایمان سر سي په دې کې.
د خوست ښاریان او دوکانداران د لښتیو د اساسي جوړولو د کار پیلېدو ته خوښ دي. وایي د لښتیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نوم خان محمد دی، په خوست ښار کې دلته دکون لرم. لښتۍ ته خو ډېر ښه شولي، ځکه چې دا غځي کې به چې کوم ورځ بارون وشو بیا به دغه لښتي پرېښه باندې د سړک وار دے دا سڑک با اوڑا باند شو میرے چٹھلائی بیروڑا اوڑا دا دے بزور خالتے ایسو کتب دا بیروڑا دلتا با پرتا بی چه ورزا بی دل یار خارو پاوا.
بلوری تا زایی چارواکی هم دلخته و دی جرولو لقرار دادی شرکت و گختل چه پروژه پخه کیفیت او تاکلی وقت تر سرکی. خوست والی محمد نبی عمری ویل
دی جمعی دی طولان گرد پا نظر که ونی سه ککل جمعی او طولان تا گرد و رسیده تخفل پا طولان که فرد تا تا با امشال هم گرد رسیگی.
خوست خار چه سول سیز وړاندې په اوسنی موقعیت کې جوړ شوی، په خوای سوداګریزه برخه لږه په پام کې نیول شوې ده. په دې وروستیو کې د خوست ښار رهایشي یا د کورونو برخه هم په سوداګریزه برخه بدله شوې، چې کوڅې تنګي او تر اوسه هم ټول ښار ته د باراني اوبو د وتلو لپاره اساسي لښتي او کانالونه نه دي جوړ شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کوشه به وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې دا وروستی راپور. د جرمني صدر اعظم اولف شولز وایي نړیواله ټولنه د هغه ټول پوښتنه رد کړي چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله چې ځان په خرسون کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري چې ډېر ژر یوه ټول پوښتنه راوبولي څو له روسیې سره د خرسون د یو ځای کېدو په باب پریکړه وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د مسکو د پلان له مخې په دغو ټول پوښتنو کې د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شویو سیمو د یو ځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له دې طرحې سره خپل سخت مخالفت وښود او پرون یې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې خبریالانو ته وویل دا واضح ده چې د ده په وینا دا جعلي ټول پوښتنې نشي کولی د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرحه رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیسک او لوهانسک د دونیسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر څلرویشتمه پر اوکراین تر یرغل مخکې یې دا دوې سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلیګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پوښتنې د عدالت د تاریخي تامینولو لپاره مهمې دي. که څه هم روسیې د ټول پوښتنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې خو د واکمن ګوند متحد روسیې یوه غړي اندری تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پوښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر څلورمه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرحه وغندله او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپلې خاورې آزادولو ته دوام ورکوي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وویستل. دوی په دونیتسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربي متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پوښتنې په رسمیت ونه پیژني.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندې په خپرونه کې
د تیر یو کال کې خپرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وای
شعر کې مضمون شعریت قوی وي او د تصویرونو شعریت قوی وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
درګ له یو قصر سره مو آشنا کو
دو پوړو کې جوړ شوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم له بګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دو دی خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي.
واخم کې جوړول اوس مزه نه سده هغه مزه نه سده.
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې لڅبان دی یو کال را پدی خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنی شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات وژباړې ډېرې خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تیرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په تېر یو کال کې پنځه سوه کتاب چاپ شوېدل دي. همدغسې یوې لکې هم ژباړه ده. په دې خاطر پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندوی ټولنه به ورته چاپول. متاسفانه اخر خپرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه ده زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی. د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې آسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګرانه خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریشې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخته دی ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سمسر نه خوري جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی، رخبر نه دی ولاړ یم، د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري، په دامنځ کې د زنګله او یخ وهلې بهیرې یم او د کال تیاره مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ورسره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکراره پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سي مفاهیم او انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کیږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کیدای شي.
هم کیدای شي هم نشي کیدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کیدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو د یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوټنوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلوماتم ورسره نه وي نو پوشي په مفهوم باندې تر اندازه پوری.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوه آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې د پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د هغه نه باسم. لکه اوس د هغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي، دلته یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی هغه دی، دلته زمونږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې هم ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتهوالی شته، فرزن د فارسي، پښتو، اردو، عربي، چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د یوې جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريوالی شته. څرنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلماتو سره به څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوی شاعر چې دی د ترجمې شاعر ځان مستقل کېده دغه نه د کلماتو نه، د روحیت یې واخلي. څه خبر یم چې دا به ور را سره ومني که نه. خو ما خپله د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولي دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا ځینې شعرونه دي چې زما د ترجمې عنوان یې دغه دی، هاوس آف روینز، خرابات. نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو اوبه شي، یعنی ځینې بیتونه ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او 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 ډېر بیتونه مې ایستلي دي، او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کړم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي، نو بیا یې نه کوم. هغه خبر دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسه یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تیر شم.
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی. نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټوله غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ورباندې یو جوړښت تحمیلوي. هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، څو باید ته اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه مهمه وي او دغه نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه
کړي؟ اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه، چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخی خراب دی ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحیې مسله ده، دا د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید، فکر نه کوئ چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه، هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده، هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده، یعنی ختیم چه دیر اثر ده. خو سرال دیم روحیه بدل، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو سپ که ورک شوی ده. چه خبرم چه آقا ده عربی ترجمه باید سنگه وی، خو پا ده انگلیسی ترجمه که ده منشور ترجمه ده، آقا ده خیام فلسفه نشته، ده خیام نه یو دغه جور شوی ده، یو اپیکور در وقت شراب وخت کو غم مخره، دا خوشته پش خیام کی، خو د خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوی ده. څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایی آسانه ده که نه ده، خو ربایی کم خو بیا قافیه شته، خو د غزل نه امکان لري چې آسانتره ای، ځکه چې لنډ دی
او مضمون
غالباً
یو دی. استاد جنید شریف څخه په مننه، د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شي. د نړۍ مشهوري ژبې چې دې ته اړتیا لري، موږ خو یې لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادی راډیوي ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه، او شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا په رنگ يم وطنه، زړه می چوي ستا په رنگ يم وطنه، د وجود تابوت کی تنگ یم وطنه، غیرتیان دی معامله پر معامله کړی، ز ملت یم ز تر جنگ یم وطنه، هیڅ ملال په دی خاور تیر نه ده، هیڅ ملال په دی خاور تیر نه ده، ز خور یم ز بیننگ یم وطنه، ما ویل زده په بیرغ کی کلمه یم، ما ویل زده په بیرغ کی کلمه یم، مسلمان گاون نړنګ یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه،
هیچ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شبریم په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزه کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه، او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کی رسان کی یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا ګمره کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو څه نور خراب شوی نه ده، نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې، نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کړو ان شاء الله کار پې وکړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې پخوا وختونه کې به دې زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سې خزینه به راتلې سي پنځم منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیره پخولې ارغستلې به پخول وریجې به پخولې، خلک به هم راتلل ختمونه به کول. اوس هغه شی هم بخې نشته، دا زیارت رنګ نور کړه فقط هم دا خلک به سپینګیری لار او جوینه به سپینګیر اتله، خلک به اتله، مریضان به اتله، دلته به کول د تیور کې بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وک کوي چې په تیر دوله سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې څلګر تاریخي آبادی د غشي کوم باستاني سیم شي دي دا ټول ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي آبادی تر څنګ مګر نورې تاریخي آبادی هم څنګه چې لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دو پوړو کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري او لومړی پوړ کې دوه خونی او یو سالون ده او په دویم پوړ کې یو ښه سالونه او درې نورې خونې دي او ځانګړي مشخص امامونه هم لري. پخوا مخکې له دېنه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، دا زړه ودانۍ کې. بیا د داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. په 1915 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شفا ښکلا عجیبه بولي، وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښا ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بت لارې لري. البته ګلونه خو بس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د ارګ د باغ په منځ کې دی، شاوخوا بار د دې خواته د ارګ کلا ده. نو د دې اسنکار دې ودانۍ د نور محمد چلکي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و، او کله چې د افزامین دفتر تجبیق غونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو، د بیا دا کار یې وځنډېد، بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي. ته د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و، او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه، ډېر زیان یې ولیدو، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقه دار محمد زمان چې تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه، هغه دا یوه کیسه به کوله. وایي په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قوماندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه، او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یوه نیمه بجه وه، وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ مو تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وایي راغی مستقیم د بهانزین رباني موټر باندې ولګېد، زریدار موټر، او هغه یې خراب کړ. او ډوډۍ اشه وایي پات شو، دوی وتښتېدل. او پیروزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه، او راکټونه ډېر په باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو، بردونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو، خو اطلاع یې لرله. او کله چې دوی غونډه مهم وخت ورسېدل، ټوړی وخت و، دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حمید کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامیکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه، د دې په هڅو باندې جوړه شوه. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه، او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې. او یخو بلده وه، پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې. او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې وه، دلته تقریبا داسې یو مېلمستون شکل هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنې یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم، یو مېرمنې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدر اعظم جاوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن او داسې ډیر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي، یعنی شپې استفکر کړی دي څنګه چې ډېر خپاره.
د آسپګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې، او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول، او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو، او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي، او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي، او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. 48 کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه، او ناوې به پکې وړل کېده، او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زومو ناوې د لیګ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله، او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم کې جوړولې، اوس مزه نشته، دغه خا مزې نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسیدونکي 50 کلن نور آغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اسبګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اسبګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اسبګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګوی څخه پخوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.
Come up to high.